منفی وو. ښاغلي کرزي د انډیا ټوډای سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شوي ویلي، اوسمهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي، باسواده افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر خوا یې اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بللې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ته په اشاره ویلي، افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې هلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او ښځې اوږه اوږه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزي داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي، متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تیره شپه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د $150 میلیون مرستې اعلان به د غذایي موادو د نامنۍ د لمنځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو او نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړه. دا کړنلار چې سلور د شمادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپل رسمي وپاڼه خبره کړي. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلار کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته لپام کول پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دایره ده. د مقاومت ملي جبهه مال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبب افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلار د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیروش کلن هادی ماتار د دویمې درجې قتل او برید د اعدام د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتا کواسیمې څارنوال جیسن شمیت ویلي د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لنجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. زه امید ظهیر مليم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنج شنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واورئ.
ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بند کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدې عمل نیوکه کړې چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتا او تریخوالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لایرن په محل هوایي دزي وکړي او درې بهرني خبريالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایی ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادي راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 د کال د اګست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته حالت پاړې خبر کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقوقو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوې و چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیار راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکلو بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله دا چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان هم درز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
ل شوونځي لري پر ما څه تیر سول.
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي پتیریو کال کې له خونځیو محرومي پاتې شوی.
پلان بورا د علي لیسا کې زده کړو په لسم ټولګي کې لیساس خو میداده چې څو ورځې په کور کې ناسې د ستنې کارونه کوو. ډېر خوښنه یې ډېر خوابت یې موږ نه وایي چې موږ د ښوونځي نورې راخلاص کړي. موږ چې به په خوښ ښوونځي ته کړو موږ به ډېره خوشحاله وو، ډېر به ښه اوس پنې کړو، د خپلو سنفیانو سره به مو ښه درسونه ویله. نو اوس ښه نه څه په کور کې ناست یې، ډېر خوښنه یې د سردردې رالوېدلې ده، سرچخنه رالوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. ای فکر وسوچو خو چې دا به څنګه سي، مکتب بلونه خلاصې سبا به خلاص یې او دا به څنګه سي. خو اسلامي معرف ویلې وه چې موږ ښوونځي خلاصوو خو در اوس پورې خلاصې نه دي بندې. زما امیدونه زما ارمانونه دا وه چې زه به یې انجینر سم یا به ماجه سم خو ما دغه هدف پرې ځان سوالې خو ونه رسېدلو. دا مې ډېر ارمانونه په زړه پاتې دي، دونه ارمانونه مې زړه باندې وړه. دونه خبرې ما د کلیوالو پر ځان ولې چې موږ به کله ښوونځي ته تلو، کلیوالو کوروالا او کلیوالو دا شاوخوا به ټولو داسې خبرې راپسې کولې. نو موږ به کلو نه مو پرېښودلې، دا ښوونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې وو تکلیفونه پر ځان ولې او خپل تعلیم مو کول، خپل تعلیم مو کول چې موږ مرتبه مصرف پر ځان ورسوي، تعلیم پر ځان ورسوي. اوس ښوونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف آسات باندې مش په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږي، نه ورځ او نه شپه روان تیریږي، په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو. نو موږ غواړو چې بیرته خپل ښوونځي ته دغه سپښه ولاړ، سپښه ایجاب کې ولاړ سو، په موږ هم بخوا په ښه ایجاب کړو چې اوس هم په دغه ښه ایجاب کې ولاړ سو خپل ښوونځي ته خپل ارمانونه کړو.
د پنځشنبې راهیسې د غزنی او میدان وردک په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې سخت سیلابونه راوتي چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردک او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمېر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څ باندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوي شوې چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالی تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته استولای ویلي،
دونه به وایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدان سوي دي چې د کې څلور زنانه او پنځه ماشومان و او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د ښاغلی مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه، فرعي او اساسي سړکونه، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لویې لارې بیرته خلاصې شوې او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل،
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسا د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سره دا یو ماشوم دا او یو شپکلن انجلې دا د وبو وړي شهیدان شوی دي.
د ښاغلی رایت په وینا سیلابونو په سیدآباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمن سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو، واغز، قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه، باغونه، کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکه زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه لنږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلی مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
او له افغانستانه د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسیې پر وګړو د ویزې بندې کړي. په عین حال کې د روسیې یو ډیپلوماټ خبرداري ورکړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیواد په توګه د روسیې د نومولو لپاره د امریکا هر راس اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدای شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرې نه ښودل شي. ښاغلی زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیوي وینا کې د خبرو پر مهال وویل، داسې نه شي کېدای چې اروپا د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا د مهمه نه وي چې څوک ورننه وځي، څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اوکراین ولسمشر همدراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته ویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرحه وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکاو او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخت ضربه وویني او حتی ښایي پرې شي. له بلې خوا مسکاو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامي سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي رادیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې دیرش خبري اعلان توقيف شوې دي او خبري اعلان ول څو ساعتونه ویل بیا تر څو میاشتو پورې په توقيف کې تیرې کړي او یو شمېر لا هم زنداني دي. د رسنیو بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه وایي دی وضعیت د بیان ازادۍ زندۍ کړي او کډوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بند شي. طالب چارواکي د خبري اعلان توقيف مني خو وایي قضیه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله لوتين په دې تفصيلي راپور کې لتیری یو کال راهیسې افغانستان کې د خبري اعلان عمومي وضعیت ته کتنه کړي، خو دا هم باید وایم چې دا راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ دی کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو مطالبه په لړ کې چمتو شوه دی.
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست هستم، غوښتم چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. دستای ما سپشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبريالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کیسه له ازادي رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړي. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوې کوه بده خبرې کولې، ویلې چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناسوي، ویلې چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګ می چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زمالا سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن یو اتاق یو سلول بود و درې سلولا
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول دوله خونه کې تشناب هم ماته د شپې لوبیا و چړوړې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لن نو ویل ولدي د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وضعیت کې تیر کړې. دوی به هر دو ساعت ورسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقيف کې تیر کړې، خو وايي بیل دې چې جرم یا ګناي معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقيف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وايي، خو زیاتوي چې زندان ته بان ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زی بوتل لما او هلته ورسره وو دوه درې ورځې م سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدل چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیرس خبریالان په کابل ولایتونو کې توقف شوی دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اوروزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل ویپانه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لکتر لګ پنځو نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غږ نه خبرو وویل،
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکي په بوتونو خاته بلاندې به سیمنت زمکه لا پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وي. ډېر درد را باندې چیرېده. په پلاس زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې وپښتل ګناه مې څه ده، ویلې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندې وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنی ذکرې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې و او ورته یې وویل که بخنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړې نجونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو لمخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15 چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سق کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګا ديار لس خبريالانو وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند به وزلی له کابل ځان وژنه کړي، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د غراپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښه یو سلو دریاوې خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د یو سلو درش پیته هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې یو سلو 22 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند، او 3 هغه د غواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پښمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخباراتو یا د کشفی ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوې او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنۍ او 213 رسنۍ بند شوې دي، چې د سره زموږ سکم 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولانو او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو له پیغامونو
زما د لورپور چارواکو سره هیله ده چې په دغه ایلمن ولایت کې د پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرد دلته په موږ ته په ګران ورپوره کوي. موږ اوس نه لرو ګران ډېر د لورپور چارواکو په خامخان نشل کې چې د مالونه راوګرځي د پاکستان د خوا.
سلامونه احترامات رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. لنګر هر څه خطر سره پاړی کوي. خبره دا سیده چې د غستونز او مشکلات خو افغانانو ته لازل ابدی لیکل شوې دي. په دې کې خودی چا څخه غیله پکار نه دا او نه دا کومانه خبره ده چې تاریخ مطالعه شي او په تیرو نظامونو کې هم علاقه د افغان ولس مشکلات نه چا حل کړی وي او نه ولاکه زویږي کې ور کړی وي. اوس خو لا د شکر ځای دی او څنګه چې امنیت شته بشمیره جنازو کې څه کمای راغلی دی. فقط دوم د ستونزې چې د ولس نن سبا ښکته پورته کوي چې یو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو مکاتب لا تر اوسه بندېدل دي او په داسې حال کې د افغانستان ټول خونکي کاغذ دی جګی دوري استادان دی او کدی ټیټی دوري استادان دی. معاشات به امارت اسلامي ورته په وخت ورکوي بیل قید او شرط څخه او بیل کوم خند او ځن څخه. نو د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر سوده دغه ولس مخم ته نووري کې چیرته امکان وي د شپږم ټولګي څخه پورته دغه خونځي ته ورمن ورته اجازه ورکړي چې دغه مخه دغه خلکو ته نووري او دغه استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه یو څه وړواله راوړي چې تر سو دغه استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هات څخه د ازادي رادیو څخه مهله د چزمنګ د आवाज ټوله دنیا د خصوصا د اسلامي امارات چارواکو غوګون ته ورسي. بل وسیله منګه د پیغام د لیګلو یا د आवाज د چتولو نه لرو کا आवाज چتو د خله باندې راته بالغ دینم پرې د چ आवाज چت کو نو مزایره کولې شو نه خبره کولې شو. بس دغه یو وسیله د ولا پاک د چزمنګ आवाज تاسو نشر کړي. د تعلیم پر ابي تمام مخکمه ویل چې د جناب محمد رسول الله سلام حدیث پاک مبارک دی چې تعلیم علم په نر او په خزه فرض دی او تاسې طلب د علم وکي اگر چې په چین کې ولی نه خو په دې کې دا قید نه دی لګولې چې د شپکلن نه پورته جنې د تعلیم نه کوي او د افغانستان جنو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې دی. دا د جناب وزیر صاحب د معرف خبره ده، د خپل خبره دی بیرته والی په دې توبه وباسي خپیمانی دی پیوخی ابل ورځ دا خبره په خوص ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګول چې د شپکلنې نه پورته نجونو تعلیم نش کولی او د افغانستان خو ډیر ښه مکتبونه دي، معلمان هم ښځې دي او مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
له تاسو ټولو مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري وړاندې هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دوی منی مې کې بعد زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو هغه وړاندې نګري کېګو اته بجې او 10 دقیقې کې دونکو دی یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو